پېښور کې د مازدیګر 15 بجې شروع دونکو کوم مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه په خرنه غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ تر یو شمېر سبې موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بشیر ګوا. په جنوبی وزیرستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو ځای مشر د راخوشي کولو لپاره احتجاج کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شل اووریز کرکټ جام لپاره ټیم اعلان کړی. د روس په تاتارستان کې د یوې الوتکې د لیدو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبی وزیرستان په کوټکی کې د خپل یو مشر رحمت شاه مسید د راخوش کولو لپاره نن مظاهره کړې. د مظاهره چنو د پاکستان له حکومت غوښتل چې د سپتمبر په 9 نیولې مسید دی خوش کړي. د احتجاج یو ګډونوال شیرزاده مسید د اکتوبر 10 مشال ریډیو ته وویل چې رحمت شاه مسید له قانون سره غړونه نه ده کړې او باید زر تر زره پریښودل شي.
تکلیف باوجود مطالبہ کا میز بندے تری ایم پی او ہاں کاٹولی مشار رحمت شاہ مسعود تری ایم پی او سے گرفتار شو.
خو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې پر رحمت شاه مسید د عامه نظم د ګډوډۍ علاوه شپږ دفې لګیدلې دي او د قانون د مخې باور سره کاروایی کیږي. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لاسوهنه بس کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړې غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند سیاستوال او د سینټ پخواني چیرمن سینټر رضا ربانی وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي. دې غونډې ته د بلوچستان پخواني وزیر اعلی عبدالملک بلوچ او د سند عوامي تحریک ګوند مشر لطیف پلیجو وویل پاکستان د طالبان په خو بدو وسلوالو نویشي او د ټولو پر ضد یو شان پالیسي غوره کړي. د پاکستان حکومت او پوز دریز لري چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ د سولې لپاره کاری او د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړي دي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې طالبان د اگست میاشتې په نیمه کې پر افغانستان واکمن شول او په دې توګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جمهوری منتخب حکومت ختم کړ. په اورګزو کې د ماموزو قام حکومت ته خبرداري ورکړل چې د بیکوره شو کسانو د بحالۍ او هغوی سره د مرستو لپاره به د ګل پورس په پېښور کې مظاهره وکړي. د دې قام یو مشر بلال الدین اورګزی د اکتوبر 10 مشال ریډیو ته وویل چې نه یې په سیمه کې امن شته او نه هم تعلیمي ادارې فعال دي. دغه په خبره د سړکونو او روغتیایي مرکزونو د رغونې تر څنګ څلیرش غوښتنې کړي چې که حکومت یې ورسره پوره نه کړي نو احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. د اورګزو ځایي انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي چې د ماموزو قام مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. د پاکستان اټمي ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان نن په اسلام آباد کې د 50 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې هغه تر ناروغۍ وروسته سهار هسپتال ته وړل شوی و خو هلته یې سا ورکړه. تر دې مخکې ویل شوی و چې نوموړی کورونا وایرس وهلی دی. ډاکټر عبدالقدیر خان د هندوستان په بوپال کې زیږیدلی و خو د هند او پاکستان تر بېلیدو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. نوموړی د پاکستان هغه اټمي پروګرام پیلولو کې مهم کردار ترسره کړی چې په 1999 کال کې له مخې د اټمي وسلو کامیابې تجربه وشوه. د پاکستان حکومت هغه ته تمغی امتیاز هم ورکړی و خو پر نوموړی تور چې پر کوریا، ایران او لیبیا اټمي رازونه خرڅ کړي دي. د روس په تاتارستان کې د یوې الوتکې د لیدو له وجې 14 کسان وژل شوي. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې دا پیښه د منزلینسک ښار سره نږدې شوي او شپږ نور کسان پکې سخت زخمیان شوي هم دي. د روسیې رسنیو تر مخه په الوتکې کې 2 کسان سپاره وو چې 2 عمله او پاتې له هوا ځمکې ته ټوپ وهونکي وو. د افغانستان کرکټ بورډ د شل اووریز کرکټ جام لپاره وروستۍ لوبډله اعلان کړې. له نن یعنی د اکتوبر 10 اعلان شوې لوبډلې ځینې هغه مشران لوبغاړي لرې کړل شوي چې د سپتمبر په میاشت کې نمونه په دې لوبډله کې شامل وو. د دې 15 کسیزې لوبډلې مشر محمد نبی او مرسیالی نجیب الله آزاد راڼ دي. شل اووریز کرکټ جام د اکتوبر 10 په متحده عرب امارتو کې شروع کیږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 کوي. او د هند په پریمیر لیگ شل اوریزو کرکټ لوبه کې نن چنای سپر کینګز او دلی کیپیټلز لوبه لري. په دوبی کې کېدونکې داسې لیگ هر چا وګټله هغه به فاینل ته ووځي. لوبه د پېښور په وخت 9 بجې شروع کیږي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرن
مشال ریډیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې تاسو پر دې یو شمېر نور سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه اورئ. پښتون ژغورني غورځنګ نن د جنوبي وزیرستان په کوټکی کې د خپل یو بندي مشر رحمت شاه مسید د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د غورځنګ یو ځایي غړی وایي حکومت دوی سوله ییزه مظاهرو ته هم نه پرېږدي. بل د پاکستان نومیالی ایټمی ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نن سهار په اسلام آباد کې ومړ. د جرمني په پوهنتون کې افغان فزیک پوه وایي ډاکټر خان د یورانیم غني کولو ټکنالوژي له بلجیمه پاکستان ته وړي وه.
قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي دنده پیل کړې وه، خو د سره هغه خپل هدف موجود و. په ډېر ځیرکتیا یې خپل معلومات راټولول.
او پاکستان جمهوری غورځنګ یو بیا له حکومت د استعفا او د نوو عام انتخاباتو خپلې غوښتنې تکرار کړي. د چارو شنونکي وایي اپوزیشن په دې غوښتنو سره پر حکومت فشار راوړی شي.
اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره داسې مطالبه به کوي چې هغې سره ټیمپو جوړ شي، او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بله مطالبه نشي کېدی.
اوس راځو ورنی رپورټ ته. د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو نن د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د پاکستان له زندانه د خپل یو مخکښ رحمت شاه مسید د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل ځایي انتظامیه مسید د سپتمبر پر 9 په ټانګ کې هغه وخت ونیو کله چې د ازمک لاندې بمونو په چاودنو کې د معذورو کسانو په احتجاجي ناسته کې ګډون کاوه. د غورځنګ د پلویانو زیاته کړه چې مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیول شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان انتظامي مشر وایي پر مسید یو شمېر نور تورونه هم دي چې په اړه هغه تفصیل ورنه نکړ. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر رحمت شاه مسید د بانی زندانه را خوشي کولو غوښتنې د پوره احتجاجي لاریون کړی دی. په دا احتجاج کې شامل کسان په دا رنګ شعارونه ورکول. دغه احتجاج کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرزاده مسید مشال ریډیو ته وویل
رحمت شاه مسید په 29 تاریخ باندې گرفتار شوی دی چې هغه یې په 3 پی اوشه د بانی جیل ته لاغلی دی. میژ د لینډ ماینز ویکټم درنا شری کړی و. 25 ریزه وچاله دلا په 25 ریزه شي نه میژ روډ بند کړای دی نه وچاته تکلیف راتاولای دی. خو هغه باوجود چې میژ د خپل د حق غوښتنه مطالبه کولا په میز باندې 3 MPO ها کاټ شولې مشر رحمت شاه مسعود په 3 MPO شه گرفتار شو. نن یغه په واجب باندې فویلی وزیرستان کوټکی سیمه شه د کوټکی عوام او د پښتون غورنې غورځنګ کارکونونه یو احتجاجي ریلی وکړلا.
د پښتون غورنې غورځنګ یو بل غړی امیر الله یای چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا 3 MPO د پښتون غورنې غورځنګ کسانو په خلاف هغه وخت استعمال ملاوی چې دوی د سیمې خلکو د پاره د خپل حقوق غوښتنه کوي.
کنه می یو لفظ نه دی آئین او د قانون نه بهر نه دی استل. خو هغه به وجود ها د کمیټه باندې 3 MPO لاګو کوي. کنه می چې یو ځنه بچ هشي هغه خپل درې میاشتې تایم چې یو ځنه وځي هغه به وجود باندې بیا خپل رو باندې رنیو کیږي. ها د رسپات شاه فوري ریایي د دې مشکلا کا مطالبه دو او معذور خلته د حقوق ملاو شي د غټه مطالبه.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید د 3 MPO خلاف ورزی کولو باندې گرفتاری په باراکښې د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. د هغوی ځواب په دا رنګ و.
3 MPO کښې صرف نه دغه شو نورې سترې ډېرې دفې دي ور باندې ایکزیکټ ډیټیل خو هغه اف آی آر نمبرې وغیره خو په پولیس سره شته دي. خو زبانی دومره ما ته یاد دي چې شپږ اووه دفات دي ور باندې مختلف ځایونو کښې. نو صرف 3 MPO نه ده. ګوره داسې ده که نه لینډ ماین کسانو سره خو مونږ مخکې خبرې کړی که دی وو که نه کوټکی کښې هم ټول ور سره خبرې کړې دي مونږ ور سره کړې دي هغوی سره خو مونږ خپل مذاکرات ښه مزدار کړي دي او هغوی چې څومره مذاکرات کښې مطالبات وه ټول منلی شوي دي هغه باندې عمل هم شروع شوی دی هغوی خو دې سره تړل ده ته یو کور ورکول دي چې هغې سره د ده هېڅ تعلق نه شته نه ده په خپله لینډ ماین وکټم دی نه څه دی نه څه دی
د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د دوی مشر احمد شاه ماسید په یوه هفته کښې دننه د بانې زندانه روخوشی نه کړای شوي بیا و دوی د سویلي وزیرستان په هر کلي کښې د احمد شاه ماسید گرفتاری په خلاف احتجاجونه شریکوي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان نومیالی اټومي ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې ومړ نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی و او اتل بدل کېده البته په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه مهال لنجمن شو چې لیبیا ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ او رازونو د لیږد له تورونو سره مخامخ شو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډاکټر خان پر مړینه ژور خپګان ښوولی او پر ټویټر یې په یو بیان کې لیکلي چې د خان له وصیت سره سم یې د اسلام آباد په فیصل جماعت کې خاورو ته سپاري پامیر ساحل تفصیل راکوي
د پاکستان دولتي راډیو وایي اټومي ساینس پو عبدالقدیر خان په اسلام آباد کې په روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې ساه ورکړه 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1986 زیږیز کال کې یې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیستی و د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وایي نوموړی په اګست کې په کووډ 19 ناروغۍ هم اخته شوی و ډاکټر قدیر خان په 1986 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدلی و او کورنۍ یې په 1952 زیږیز کال کې له هنده کراچۍ ته کډه شوې وه نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د دکتورا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو په 1994 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډ یې د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیږ تور پورې شو اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیزه لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول د اژانس په خبره په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي دا تایید د پاکستان له لارې له مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هیواده بهر انتقال کړي ول مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوي او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده
اوریدونکو په رپورټ کې مو اوریدل چې ډاکټر قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی و نوموړي چې په بلجیم کې خپله دکتورا وکړه نو بیا یې په هالینډ کې په یو اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه ټکنالوژي پاکستان ته یوړه دا چې نوموړی په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه یې په امیر ساحل د جرمني په میکدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک څانګې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې ورڅخه یې پوښتلي چې ډاکټر عبدالقدیر خان څنګه وتوانېد چې له هالینډه د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي
ڈاکٹر قدیر خان پاسل کی یو میٹرولوجسٹ البتہ استوی فزیک پونا دا کلوچی تخپل ڈاکٹورا پر میٹرولوجی کی خلاص کرلا بلجیم کی بیاولار د هالنډي کمپنی یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنی دی چې د المان او انګلستان او هالنډ په ګډه وه وسیم په ګډه ده یو سهامي کمپنی ده. هغه اصلا یورینکو یورانیم بډایه کوي د هم د برېښنا ترسوی پوری چې د استوی بټیو کې کاری یا هم د بم په سوی پوری چې د نوې سلنه نه زیاتې. نو قدر خان هلته لومړی ډېر عادي تنده کړې وه، خو د کله چې د تنده پیل کړله د سره هغه خپل هدف موجود و. د هغه عکاس سره چې د تخنیکي عکسونه اخیستل د هغه سره انډیوالي واچوله، ملګرتیا یې سوله، او هغه عکاس ته ده وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البومې ولرم. هغه عکاسم پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او ده به د دې عکسونو البوم جوړ کړی و. بالاخره یو وخت داسې سو چې د کمپنۍ یوه برخه باید بدله سوې وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدله سوې وای، هغه زاړه باید لري سوي وای. قادر خان دا یو ټوټه د دې سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړله او دوی ته ویل چې دا د دې لپاره دلته کار کوم او کوم وخت به زه دلته نه یم یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دی له اوله نه هدف ورته معلوم او په ډېرې ځیرکتیا یې په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دې شول چې دی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او دی هلته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس یې په دې و چې دی د یورانیم بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویلې چې ډاکټر عبدالقادر خان میټالرجیست یا فلز پو، په دې موخه پوکړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري، او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کنه لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشینری ده. سنټریفیوژن چې دی دا ډیر تړاو لدی سره د چې کوم ګریډ فلز باید وکارول سی، په څه ډول باندې باید افرز څومره مقاومت ولدی د تودوخې د پاره، او همدارنګه څومره برېښنا باید سټیبلی، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخله د فسیلټی کې وکارول سی. د دې لپاره فلز پیژندونکي ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پوری، او قادر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب وو. خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینران او ډاکټرانو چې هغه د موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختماني او عمراني کار سره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلولو او اورانیم غني کولو په برخه کې مو د ډاکټر قادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون د اکتوبر پر نهمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره جوړې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د چارو پوهانو، وکیلانو او لیکوالانو ویناوې وکړې. دوی ویل د پاکستان تحریک انصاف پر دوی د پاکستان تحریک انصاف پر مرکزی حکومت، اسټابلیشمنت او همداراز استخباراتي ادارو سختي نیوکې وکړې، او ویل چې پاکستان باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه پرېږدي. له دوی څخه ځینو وویل چې په افغانستان کې جنگ لا هم ختم نه دی، او دا چې په هغه هېواد کې د طالبانو د بری تر شا د پاکستان لاس دی. خو د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کړې او یا هم کوي. نیاز علي خان معلومات راکوي.
دی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصلې کړې، او اوس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت او ریاستی ادارو پالیسی ټیک نه ده،
اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دی وای چې هم داسې د پاکستان د ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی اداري تیروتی دي، او د دوی نوری غلطیانی پدی کی شامل دی هغه سوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالي کی دا خلق ناپوه دی او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي دا خبره پورا نړۍ ته په ډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دی
طالبان کے آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا
سینیٹر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکی وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي دې غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې وویل چې زمون خواهش ته چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پریږدي او په افغانستان کې دی لاسوهنی نه کوي
چې پاکستان کو همسایوں کے ملکوں معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ افغان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران
دی وای چې پاکستان ته پکار دی چې گاونډي هیوادونو دننه دندو کې هیڅ کار اونه لري هغه کا افغانستان معاملات بھی کده ایران بھی او کده هند بھی پاکستان یوازې د چین لپاره نن د ټولو هیوادونو خوا بد کړی او دا زموږ لپاره خنه ده پکار دا چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دی د افغان ولس خوښي ته پریږدي ولې چې په دې جګړه کې افغانستان ونړېدو او ته دیر شنا تر څلوېښت لکو خلکو دې جنگ کې ژوند دلاسا ورکړې
افغان کو برباد تو ہو گیا 30-40 لاکھ افغان مارے گئے
دیرا جوړ شوی غونډه ته د سن کام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان
دی وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبرې کوي په حقیقت کې هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سولہ نغواړي نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هیواد هم موږ نه خوښوي موږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس پل مرګري کړو او د حکومت له خوا ٹی ٹی پی لپاره د عمومي بخنې اعلان یو خطرناک او غلط پریکړه ده حکومت د داسې پریکړې کولو حق نه لري په دې کې ځینې کسانو په آرمی پبلک سکول چودنه کړي لاهور سیون او په شکارپور کې هم چودنه کړي
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا لاہور میں دھماکے کیے سیون میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے
هغه ویلي که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان تراشي دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال مهتاب اکبر راشتي نامتو وکیل مسعود نورانی ډاکټر محبوب شیخ وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړي او د افغانستان په اړه د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنو چار وزیر شاه محمود قریشی د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد څو ځلا د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ویلی دا وخت پاکستان حالت تر پخوا زیات خراب دی ګرانی له حد زیات سیوا شوی او لوجه د دوی مشرانو په خبره ولس لیو شمیر ستونزو سره لاس او گریوان دی دوی زیاته کړې چې نور د حکومت باید استعفا وکړي او په ملک کې د نوي عام انتخاباتو شي خو وزیر اعظم عمران خان د روان اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو چې حکومت ته د ګرانۍ ستونزه معلومه ده او د حل لپاره کار کوي نوموړي او همداراز د وزیرانو په وار وار ویلي چې حکومت د خپل آئینی موده پوره کوي تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې
د اکتوبر په 9مه په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف له ملاقات رستو رسنیو سره خبرو کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه په دې مقدمه محمد شاباز شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي بیروزګاری ده او ګرانی ورس پورس سیوا کیږي او ولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستي توګه نوې انتخابات وکړي شي
تمام پولیټیکل پارټیز
ټول سیاسي ګوندونه او ولس نه یوازې دا غواړي بلکې حق یې دی چې په دې ملک په فوري توګه پاک او صاف انتخابات وکړي شي. او د پاکستان د پرمختګ دا یوازینی لار ده. او د کل 2013 د لومړۍ میاشتو صورتحال ته به دا ملک راوستل وي، نو بیا به د پرمختګ دا سفر په وړاندې روان وي. رسنی سره خبرو کې د مولانا فضل الرحمان وینا وه، پاکستان جمهوری تحریک لا ژوندې ده. او دوی په 14 اکتوبر په فیصل آباد کې او په 1 اکتوبر په ډیره غازی خان کې غټي جلسې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې په پینډورا اسنادو کې د پاکستان د 200 هغه کسانو نمونه راغلي وو چې په بهر ملکونو کې افشور کمپنۍ لري چې په خپلو اساسو کې یې ندي سرګندې کړې. په دغه 200 کسانو کې ځینې حکومتي وزیران او د پوز ریټایرډ افسران هم شامل دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د حکومتي وزیرانو پر ضد کاروایی وکړي، په کومه چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې. مشال ریډیو چې په دې صورت حال کې د اپوزیشن ګوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو نوموړي وي
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره، ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګراني ډېره زیاته راوسته. بل خبره دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتي بعضي معاملو باندې داسې ښکاري چې د هغوی رایه یو نه ده، نو اپوزیشن هم خپل پرشر به خامخا جوړي. او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره به هغوی غټ آواز کوي. غټ آواز مطلب به دا وي چې یو داسې مطالبه به کوي چې هغې سره ټیمپو جوړ شي، او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بله مطالبه نه شي کېدی.
د اکتوبر په 14 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا کې ویلي، حکومت ته یې معلومه ده چې دا وخت ګراني ده او ولس پریشانه دی، خو حکومت یې کوشش کوي چې دا مسله هواره کړي. بل پل وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نه ورکوي، او دوی به خپله 15 موده سرته رسوي. او دا چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي. د ذکر د په کال 2013 کې د جولای په میاشت کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اقتدار کې راغلی.
سرازیر رپورټو په دا ورځو د موضوع کوم دړک کړی چې حکومت غوښتنې ونه منلې، نو پراخ احتجاج به وکړي. دوی په سیمه کې د دایمي امن پر ځای کېدو تر څنګ د صحت او تعلیم په برخو کې د شته ستونزو د حل غوښتنې کوي. چارواکي وایي د موضوع د مسلو د حل لپاره کوښښ کوي. د تاریخ ورغزي رپورټ اورو.
اخیری اپشن هم دغه و چې مونږ خپله جمهوري او آئینی طریقه کار استعمال کړو، نو دې لپاره مونږ د بدلت اعلان وکړو.
دا دړه د ماموزو خلکو ځایي تنظیم ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزی تر هغې وروسته ورکړې چې مسلو د حل او سهولتونه د ور برابرولو هر کوشش ناکام شوه. شیرولی اورگزی د اتوار پر ورځ مشال لوډی ته ویلي کله چې درې کال وړاندې خپل کورونو ته د بیرته واپسی لپاره ورته اعلانات وشول، نو هغه وخت حکومت ته خپل غوښتنې مخې ته کې خودلې، خو تر اوسه یو هم په هغو کې په صحیح ډول نه دور پوره شوي.
په دې کې مونږ سیستم اپروچ کړی دی، په دې کې مونږ ټول انتظامیات کړی دی چې څومره هم مونږ ته ممکن و هغه کردار پکې مونږ ادا کړو، خو انفارچونیټلی مونږ مطمئن نه کړلی شو. زمونږ په ګراوند باندې چې کوم دی هغه څه نشته. په خبرو کې خو ټیک شو، ډېر څه ویلی شي، خو د ګراوند ریئلټي هغه شان نه دی چې کوم په کار دی، ځکه چې هلته کې ډېرې مسلې دي.
د ماموزو قومي اتحاد یو فهرست تیار کړی چې پکې له حکومت د ژوند بنیادي سهولتونه، ړنګو کورونو سروې او تاوان، تعلیمي ادارې فعالول، مقامي سیاحت ته فروغ، لوبو سرگرمیانو ته وده ورکول، غیر معیاري سړک د جوړولو تفتیش، او جی ڈی سی ایل فنڈ منتقلی او دایمي امن پر ځای کولو داسې څلور لږ غوښتنې شوې. د یاد اتحادیې مشر بلال دین اورگزی وای د پیر پورس په پیښور کې د پریس کلب ودانې مخې ته پر لتوهي او که غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل شو، نو سرخار اسلام آباد ته ځي او هغلته به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
دا چې کوم دي دا مطالبات مونږ یخي، دا مونږ خپل آئینی قانوني حق دي، او دغه مطالبات چې کوم دي که دا مونږ پوره شو خو ټیک دي، که پوره نشو نو ان شاء الله زمونږ دا هم پلانینګ شته زمونږ دغه احتجاجي پرلات اسلام آباد ته هم وغځو.
په دغه اړه ضلعي انتظامي موږ سره خبرې وکړې او نه قومي اسمبلی ممبر جواد حسن دریز ورکړو، خو البته سمو دا وړاندې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال ویلي ول دا په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو اوسیدونکو د خوندیتوب تر څنګ نور بنیادي سهولتونه لکه اوبه، سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي، ځکه چې هغوی د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډېر ځپلی شوي.
دا علاقه چونکې د نورو ارغزونه لږ غوندې کې کټم وه، نو دې علاقې کې انتشایي زیات تبعین شوي دی، نو دغو د نورو نه ټایم هم بطور آی ڈی پی زیات تیر کړی. کم وخت کې دا نور ټول آی ڈی پیز نور ته ملاو شو هغه قسم څه پروګرامونه ختم شوي وو یا څه بند شوي وو نو هغه کې دغو ته هغه قسم سپورټ یا هغه وخت کې ملاو نه شو.
ماموزه د بره اورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې لس کاله وړاندې پوځي عملیات تر کېدو وروسته دغه سیمه له وسلوالو پاک کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2013 کال کې ورغلی دي. په سیمه کې له وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو پر وخت هغلته بنیادي ډنچا متاثر شوې ده. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان په ګوټکی کې د خپل یو مشر رحمت شاه مسید د راخوش کولو لپاره نن مظاهره وکړه. دې مظاهره کې د پاکستان حکومت غوښتل چې د سپتمبر په 9 نیولې مسید دې خوشې کړي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال وړي ټول چې پر رحمت شاه مسید د امن او زندګۍ ګډوډۍ علاوه شپږ دقیقې لګېدلې او د قانون د مخالفت سره کارونه کړي. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دې لاسوهنه بند کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړو غونډې په پلان کې د دې سیاستوال او د سنټ پخوانی چیرمن سینیټر بازار باندې وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي. دا په داسې حال سره چې د پاکستان حکومت او پوځ همیشه د دریځ نیولې چې پر طالبانو خپل اصل شکل سولې لپاره کاروي او د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عملیات کوي. په اورګزو کې د موضوع قام حکومت ته خبرداری ورکړي چې د کورشو کسان د بهالۍ او هغوی سره د مرستو لپاره به د بل په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړي. د دې خانو مشر عبدالله مجین ورزین اکبر کمسان مخالفین ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو اسلام آباد ته مستقل انجاز وغځي. د پاکستان اټمي سیاستدان ډاکټر عبدالقادر خان نن په اسلام آباد کې د پروژات او قانون په اړه خبرې وکړي. د سیاستګرۍ ویلو خبر ورکړی چې هغه تر نورو وروسته نن سهار اسپتال ته شو چې هلته یې
مشال ریڈیو لن خبرونو سیو بل رپورٹ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقیده سرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو پر لومړی ورځ کړی دی. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د دې هیواد د کنګل شتمنیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به نن یکشنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازیتوب کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبرې وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبرې وشوي او دوام وکړي. همدارنګ ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي. د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسې په نورو برخو کې سال ته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان دي چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جومات بمي حمله و چې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځو پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالره کنګل سوې شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی وو.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
یو شمیر هغه افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي ول او پر افغانستان د طالبانو لوګو واکمنې دوه وروسته هلته بند پاتې ول کابل ته لېږدول شوي دي. په هغه اعلامیه کې چې په هند کې د افغانستان سفارت په فیسبوک پاڼه خپره شوې ویل شوي 160 افغانان د جمعې پر ورځ د ایران د ماهان شرکت په الوتکه کې افغانستان ته رسیدلي دي او د دوی په خبره چې دا لړۍ به په هند کې د ټولو بند پاتو افغانانو تر لیک دا دوام وکړي. خو کابل ته ورشمیر نو ستنو شو کسانو له د افغان د مشال ریډیو افغانستان سره په خبرو کې د ټیکټونو د لوړو بیو له امله شکایت کړی دی. د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي چې د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لپاره هڅې پیل شوي او افغانان چې په بهر کې بند پاتې دي ټول خپل هیواد ته ستانه شي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې ورو
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویښ پرې شوی اعلامیه کې ویل شوی حق افغانان چې د زده کړو سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې لورستي او تحولاتو سره حالت بند پاتې شول لومړی درې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایی شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وای د ډیرو سختیو لګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیری او خپل وطن ته ستنه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پوره خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرداخت
$850 ډیره زیاتې پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیرو خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لورته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
سره د فامیل هند تر اغله مت تداوی لپاره اوس دلته زمنګ د بند پات شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا درې میاشتې شو ټول پیسې زمنګ دلته مصرف شوې. اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو. نو دې لپاره دولتي امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو منگ با داغون ډیر منندویو ځکه چې ډیر فامیل دا سیدی چې د برګش لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
څو قدرې څلور عسکر چې هنتا د درملن لپاره راغلی و ویلې د بلک ستنې دوه پیسې را سره نشته او زموږ په کوټونه هم د کور له څختن سره ګرو پاتې دي هیله کوم چې زموږ کا اړه دې
مربوطیش برسانید
و موږ غوښتل په دې اړه د کابل د هوایی چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستنې شي خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د اکتوبر 10 یعنی نن د رواني یا روحي روغتیا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په ننګرهار کې د سیمه ایز روغتون روغتیا پالان وایي له 13-2 میاشتو راهیسې په دې ولایت کې د رواني ناروغانو شمیر سیوا شوی دی د دوی په خبره د دې لامل په هیواد کې د پخوانی نظام له ړنګېدو سره د افغانانو په اقتصادي ستونزو کې راغلی زیاتوالی دی نور حال په دې رپورټ کې اورو
د اکتوبر 10 نیټه د رواني روغتیا نړیواله ورځ نومول شوی چې د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې د لمانځنې په پار د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د اکتوبر په 10 نیټه یوه غونډه جوړه شوې وه چې روغتیاپالو پکې د رواني یا روحي ناروغیو په لاملونو خبرې وکړې روغتیاپالان وایي جګړو بېوزلي او د نورو ټولنیزو ستونزو له امله د هیواد 78% وګړي په رواني ناروغیو اخته شوي چې ډېره برخه یې مېرمنې دي او لاملونه یې کلتوري محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو ودول او کورنۍ تاوتریخوالی په ګوته کوي د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د رواني ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر احمد ظاهر الله یار وویل د نورو کلونو پرتله په تیرو دوو میاشتو کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر لوړ شوی چې لامل یې د نوي نظام په رامنځته کېدو سره د خلکو اقتصادي ستونزې بولي نوموړی وایي
په دغه دوه میاشتو کې اقتصادي ستونزې د رواني ستونزو باعث شوي دي او زمونږ خلک دومره ناتوانه دي چې بیا دوی نشي کولی چې خپل رواني ستونزې د دوا په ذریعه یا د بیولوژیکي تداوي په ذریعه باندې تداوي کړي د پخوا په نسبت باندې زیات شوي ډېری زمونږ د دغه مریضانو مېرمنې زیاتې دي څو علت لري یو دا ده چې هغه زمونږ تاسې په جامعه کې یو محکوم کشر ده د هغوی کوم حق چې ده هغه خو اوس په جنجالونو کې ده خو د مخه هم ورته په کافي اندازه نه ده ورکړل شوی
دا چې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د رواني ناروغیو لپاره څه ډول اسانتیاوي موجودې دي ډاکټر احمد ظاهر الله یار دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي
دغه شفاخانه چې دلته موږ په دې روغتون په تشکیل کې یو وارد لرو هغه 40 بستر لري 14 بستر یې نارینه وو لپاره دي او 5 بستر یې د ښځینه وو لپاره ځانګړي شوي دي او او پی ډی لرو په هغه کې موږ روان شناسان لرو په هغه کې موږ مشاورین لرو په هغه کې موږ هیلت ایجوکیشنر لرو طبي خبره د حالات ناروغان زیاتوي اوس نه معلومیږي چې ناروغان مخ په زیاتېدو دي رواني تکلیفونه زیاتېدو دي حتی بیکاری ډیر غټ عامل ده د ناروغانو شمیره زیاتوي
په عین حال کې د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس مولوي عطاورحمن پاتی بیا په مرکز او ولسوالیو کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره د لازمو امکاناتو د شتون یادونه کوي
په موږ د رواني ناروغۍ لپاره امدګي لرو په حوزوي روغتون کې جمع د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې چې څومره کلینیکونه دي په ټولو کې موږ د لپاره خپل مسؤلین لرو او خپل بستونه لرو چې برحاله دي خپل ولس ته خدمت کوي د رواني ناروغۍ کچه ورځ تر بلې په کمېدو ده زیاتېدو باندې نه ده
روغتیا پال وایي رواني ناروغان د یوازیتوب احساس کوي او نشي کولی د ژوند اړوند چارې په سم فکر او قضاوت سره ترسره کړي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي په رواني ناروغیو اخته دي چې لاملونه یې بیکاري، فقر، بېوزلي، جګړې او ټولنیزې ناخوالې بولي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافې پر ضد اپوزیشن ګوندونو او تجارانو احتجاجي مظاهرې کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې ښایي ګرانی نور هم زیاته شي. دوی په خبره د ګرانۍ تر ټولو لویه وجه له نړیوالو مالي ادارو سره د پاکستان هغه لوزنامې دي چې د پر ځای ساتلو لپاره یې حکومت مجبور دی چې سختې اقتصادي پریکړې وکړي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي حکومت د ګرانۍ پر مسلې د کابو موندلو کوښښ کوي او دا چې په اوسنیو حالاتو کې د یو شمیر توکیو بیې لوړول اړین وو. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 4 روپو اضافه اعلان کړې وه. د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیاته شي. خو د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر 9 مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهده دي. د دې په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي. د زیاته کړه
بنیادی لکه ایم ایف شو ایم ایف سره مطلب چې تاسو دې لکه قرضدار یې ان دغه کنډیشن با دغه شرایط خامخا منئ. اوس چې کوم زمونږ شوکترین صاحب د نیو فایننس منسټر یا ایڈوایزر ټو فایننس راغی دمیر دا ویو کړی ته بدا چلو کومه ته باغ چلو کومه خو خبر دی دا چې لکه دغه کنډیشن دی اومنل او نه نه ک پرونه خبر دی دا چې هغه وت فرد دا ویری ته چې تاسو با مرنس دی ایگزیکټ فیګر یې د خو ریوینو جنریشن بکوي او فرد ټیکسیشن مت تاسو لګوي.
اقتصاد پوه ډاکټر سمد دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کولو لوجه بګرانی نور هم زیات شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر 9 نیټه مشال اړتیا ویل چې ګرانی درې قسمه وي. یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نوي ځکه د دې بای لوړ شي. د ګرانۍ د دوو نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه
بل چې وینو هغه ای وی چې هغه کې بازار کې پیسې زیات نه وی راغلي خو بیا هم مهنګای راشي. دا هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري. هغه دا دوه قسمه کرایم یو پولیټیکلی او یو فینانشل وی. فینانشل کرایم هغه کې دا وی چې خلک هولډینګ کوي یعنی ذخیره اندوزی کوي. نو پولیټیکل چې کوم کریمینالټی وی هغه دې کې دا چې په باندې ریاست سٹاکس چې دی مارکیټ کې د موست اسینشل سٹاک چې دی دا وی خیال نه ساتي د پاکستان روپیا تاسو په دغه چې دا
او په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیل کړي. عوامي نېشنل ګوند د پېښور په یادګار چوک کې د ګرانۍ پر ضد اکتوبر 9 تر 8 نیټې پورې احتجاجي هړتال وکړ. دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصله واپس اخستو غوښتنه کوله. د پاکستان ډن ورسوانی د اکتوبر 9 د یو خبر لمخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو تر اخري پړاو کې دي چې ټیکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي. د سربا پاکستان ته د شپږ ارب ډالر توسیع فند سہولت بحال شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ارباب ریلی د اکتوبر پر 9 مشال لوتی ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانی قابو عمومي خو په موجوده حالاتو کې د زینو شزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده.
کمپرمایزز په پاس کې شو هغه هم غری او جلا بیا بلدا چې اوس راځي کوم آی ایم ایف سره کوم زمو خبرې دي هغه دې هغه یو هغه په اثر انداز دې چې هغه سره اوس خامخا قیمتونو ګرانو غوړي د فیول پرایسز غاتيږي دا غاتيږي دا ټول شزونه چې کنه دا په دې باندې اثر انداز شي دي. اولدو موږ بلا کوشش کړې دي موږ حکومت هم بلا کوشش کړې ګره کابینه کې اکثر ډسکس کیږي وزیر اعظم پکې ذاتی انټرسټ زیات علي خو تر هوسه پورې اوسمه کې د عالمی منډې د حکومت د عالمی منډې
دي چې دل په چیزونو کمی بر روان دی ولر نه روان نو اته حال چې موږ هغه رنګه قابو په دغه باندې اونو کړی شو چې څنګه زموږ خیال او زموږ امید دا دی چې ان شاء الله د سلورم کال کې وا حالات امپروو کېدو طرف ته لاړ.
د واکمن ګوند غړي ارباب شیر علي زیاته کړه چې اقتصادي پالیسۍ کې تسلسل نه ساتل یو وجه د لوړ پوړو چارواکو تبادلې دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته تر ټولو زیات زیان د پاکستان اقتصاد ته رسیدلی او کچري امنیتي حالات ښه نشي نو ګرانی به نور هم زیاته شي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د زرعي ځمکو د حفاظت او ناقانونه آبادیو د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا لینډ یوز اینڈ بلډینګ کنټرول اتارټي اکټ 2021 په نوم د یو قانون منظوري ورکړی دی. د قانون تر لاندې به په صوبه کې یو خپلواک اداره جوړیږي چې د زرعي ځمکو د حفاظت او د ناقانونه آبادیو او خارګوټو د جوړونې د مخنیوي لپاره کار وکړي. بلخوا د پرمختیایي چارو پوهان وایي په صوبه کې پر زرعي ځمکو ځکه آبادۍ روانې دي چې د دې کار د مخنیوي لپاره پر جوړو قوانینو عمل نه کیږي. د شاهین بنیري په رپورټ کې تفصیل ورو.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان کامران خان بنگش ویلی دي چې حکومت غواړي چې د مجوزه قانون د لاندې د زرعي ځمکو حفاظت وکړي او د ناقانونه خارګوټو جوړېدو مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر په 1 په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د صوبې په غټو لسو خارونو کې به داسې ادارې جوړوي چې د ناقانونه آبادیو پر ضد کاروایی کولی شي. نوموړي د کابینې د پریکړې په اړه زیاته کړه.
سب سے اہم جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں
نن چھ کابینی تر ٹولو مہم حکم فیصلہ کھڑی دا غد خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ منظوری دا دا قانون پا لمڑی سال دا خیبر پختونخوا حکومت مختر وڑے دے دا دی لاندی چھ کم دا خارنو دا لوی دو او بی ترتیب کمرشلائزیشن عمل دے هغه قابو کول دی. د قانون د لاندې به هر وګړي او هر تعمیر جوړون کی ته معلومه وي چې دا ځمکه د کوم مقصد لپاره کارول شي،
کیس پرپس کې لیے یوز ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے.
دا په داسې حال کې دا چې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په غټو خارونو کې د هاوسینګ سوسایټو په نوم د کر کروندې په ځمکو آبادۍ روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله خان وویل چې د ځینو زورورو خلکو او حکومتي او امنیتي ادارو د بیغورۍ له کبله د پیښور تاریخي او کلتوري حیثیت ډیر اغیزمن شوی دی.
ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی چکم دے اگر پا سوون اوچیو پا سمکے چکم دے نو اگر لاندے کرے دا دا کشان تے بھیریا یو غٹ پراجیکٹ پر چکم دے نو دا غی متعلق دلتے کی خبر راز دی نو دا ٹائپ غٹ غٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی چکم دے نو اگر نصب دے پیخور دا خلقو پر یو غٹ نقصان دا ایگریکلچر لینڈ پارا بلکہ دا نور گیر چاپے جسونا زلی دی نو اغم دا دے پا اثر کے چکم دے راگینا آزاد میں
کارپوهان وایي چې په صوبه کې د ناقانونه آبادیو او بازارونو جوړېدو له کبله که یو خوا د کر کروندې ځمکه لږه پاتې شوې ده نو بل خوا د چاپیریال او خلکو د روغتیا په حواله هم جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د پرمختیایي چارو پو او د کاروان په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر سید جعفر شاه وایي ستونزه دا ده چې قوانین جوړ شي خو عملي کېږي نه. نوموړی وایي د اوږد مهاله پرمختیا لپاره د ځمکو د استعمال په اړه د قوانینو جوړول او عملي کول د وخت ضرورت دی.
منصوبه بندۍ لپاره لینډ یوز پلاننګ یا لینډ یوز میپنګ دا ډېر ضروري ده. بدا زرعي ځمکې چې دي هغه د بلډنګ کنسټرکشن لپاره هغه دیګارې استعمالېږي. یوازې په سوات کې 35% نه زیات اګریکلچر لینډ هغه باندې دیګارې سیکشن 4 لري او هغه په مومان کې قیمت باندې هغه حکومت دیګارې قبضه کوي. بل نظام ته جوړوي قانون دلته جوړېږي خو بیا د هغې بزنس رولز جوړ نه شي یا په هغه باندې په صحیح طریقه باندې عمل درآمد ونه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو د استعمال او غیر قانوني آبادو د مخنیوي لپاره قانون په داسې حال کې منظور کړی دی چې یوازې په پیښور ښار کې د ښار پرمختیایي ادارې یا پی ډی اے د 141 ډېرې شخصي هاوسنګ سوسایټي غیر قانوني ګرځولې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې به موږ
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ماحولیتی چارپوهان وایي پاکستان د نړۍ په لومړیو پنځو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د تودوخې د نړیوالې درجې لوړېدو بې وخته موسمي بدلونونه دغه مسله یې رامنځته کړې ده. په دې اړه د سوات په پوهنتون کې جوړې یوې غونډې ته پوهان وویل چې دا وخت په پاکستان کې تر 400 زیات واورین کمرونه یا ګلیشیئرز دي چې د هغې د ویلې کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په غونډه کې د دې واورین کمرونو د ویلې کېدو له امله د قدرتي نورو پر خطرونو هم خبری وشوی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ را کړی.
سوات پوهنتون چارباغ کې دو این ڈی پی پی ڈی ایم اے او پوهنتون په ګډه سیمینار ته ویناوال وویل چې نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې پاکستان په اولی 15 هیوادونو کې شامل دی چې متاثر دی. د ماحولیاتو لپاره خصوصي جوړ کړی شوی قومي ادارې کلایمیټ چینج منیجر مصباح ظفر وویل چې دا وخت په پاکستان کې 2000 گلیشیر دي چې پکې دوی د 3000 پیجنګلو کړی دا
جس میں سے 3000 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ ان ویلیز کے اندر ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے.
پدې کې درې درجه گلیشیئر په هغه درو کې دي کوم چې موږ په جنګلو کې ده. پدې کې 399 تر 400 پورې داسې گلیشیئر دي چې سبا خوم شې دي شي او د هغې نه لوی شېلاب راتلی شي. دې خطرې زیات دي او موږ پدې ښه کار کړی د سټلایټ نومو د ټولو درو نقشې تیار کړي او وروسته د دې نقصان نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کوو
او اسکی انټروینشن کے لیے ہم کافی اقدامات کر رہے ہیں.
سیمینار ته د قومي ادارې ماحولیات او بدلون کلایمیټ چینج سیکرټری جودت ایاز ویل چې حکومت د دغه مخنیوي لپاره بلین سونامي ونی لګوي. دې ترڅنګ د اوبو نه بجلی پیدا کول او د تیلو په ځای د بجلی گاڑی معرفي کوي. خو دا مسله ډیره لویه ده.
یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے. یہ انٹر جنریشنل پرابلم
بنیادی طور پر دا ډیر سنجیده مسئلہ ده. دا د قانونو مسئلہ ده. دا زما او زما د مشرانو او د بچو او د هغو د بچو مسئلہ هم ده او راتلونکي وخت کې بعد دا مسئلہ نور هم زیاتیږي. وجه دا ده چې څنګه چې د نړۍ تودوخه زیاتیږي او داسې کارونه چې ماحول خرابوي په زیاتیدو دي. دې لپاره ټول نوړاندې په هر اوستل کې ضروری ده. سیمینار کې شریک د سوات پوهنتون باټنی ډپارټمنټ مشر ډاکټر حسن شیر ویل چې د ماحولیاتو بدلون لپاره په ټولو تعلیمي ادارو کې زده کوونکو د پوهې راوستو هلې ځلې پکار دي.
داسې قسمه اکټیویټیز د یونیورسټي یو ژوند دی او په یونیورسټي باندې د خلکو د سټوډنټس هم دا حق دی چې دې ته داسې پلیټ فارم پرووایډ کړي چې هغې ته د نیشنل لیول نه د انټرنیشنل لیول نه ایکسپرټ راشي، ریسرچر راشي، هغې خپل فیلډ ایکسپیرینسز، خپل ریسرچ ایکسپیرینسز د سټوډنټ سره شیر کړي، د علاقې د جنرل پبلک سره شیر کړي او د یونیورسټي پروفیسر حضرات ریسرچر چې هغې خپل ایکسپیرینس هغې سره شیر کړي. نو زما په خیال باندې به دا د یو نیشنل انټرسټ لپاره یو اهم مایل سټون ډیولپ شي.
سیمینار په اخر کې پوهنتون کې بوټي الګول شو. د ترڅنګ په بیړني حالاتو کې خلکو ته مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشکونه هم پیل کړل چې پکې اور وجل او متاثر خلک ځای ته رسولو مظاهره وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې د پای شي ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخنه اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان په کوټکی کې د خپل یو ځایي مشر رحمت شاه مسید د راهوش کولو لپاره نن مظاهره وکړه. دې مظاهره چنو د پاکستان له حکومت غوښتل چې د سپتمبر په 19 نیولې مسید دې خوشې کړي. خو د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال مشاهد ریډیو ته وویل چې پر رحمت شاه مسید د امن نظم د ګډوډۍ علاوه شپږ دفعې لیدلې او د قانون د مخې بوکره کارونه کېږي. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو، قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دې لاسوهنه بس کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړې غونډې په وینا کې د پیپلز کونسل سیاستوالو د سینټ پخواني چیرمن سینیټر رضا ربانی وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي. پاکستان هیڅکله د طالبانو سره ملګرتیا باندې اعتراف نه دی کړی. وایي چې پر هغوی د سولې لپاره کار کوي. په اورزو کې د مامزو قام حکومت ته خبرداری ورکړه چې د دوه شو کسانو بحالي او اوبو سره د مرستې لپاره به د بل پولیس په ټکور کې مظاهره شروع کړي. د دې قام یو مشر بلال الدین اورزو د خبر کمیسیون مقام ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو مظاهره به اسلام آباد ته وغځوي. د پاکستان اټمي ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان په اسلام آباد کې د 15 کلونو په عمر مړ شو.
رپورٹوں کے راغلی چې نوموړی کورونا وائرس وخلوي. نوموړی د پاکستان د غیټنی پروګرام پیلولو کې مهم کردار ترسره کړی و چې په 1998 کال کې له مخې د اټومیاسو کامیابې تجربې او دروس په تاجارستان کې د یوې الوتکې بریدو له وجې 14 کسان نیول شوي دي. دروس په بیانو چارو وزارت نن وویل چې دا پېښه د مینزلنس او فرانس سره نږدې شوې او شپږ نور کسان چې کسان زخمیان شوي دي. د روسیې رسنۍ تر مخه په الوتکو کې 2 کسان وو چې دوی املاو پاتې وي له هغه ځمکې پرته مهم کېږي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تحقیقي ټیم د مشال ریډیو سټوډیو څخه تر نغواړو د پلاتفورم